السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. په خبری راپورونو کې اوري چې کورونا وبا په هرات کې د زعفرانو کاروباریان اغیزمن کړي. دا هم اوري چې افغان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو په اړه ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراض لیږلی. په پیل کې له اسدالله الدین نه خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت د بیوازلو لاسنیوي ته نوې پروګرام پیل کړ. د ملي اردو دوه سرتیری د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې وژل شوی او ایران د هغې اوکراینی الوتکې تور بکس فرانسې ته لیږلی چې د دغه هیواد ځواکونو په توغندیو ویشته وه. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د بیوازله کورنیو د ملاتړ په هدف د ملي دسترخوان په نوم نوی پروګرام پرانیست. دغه پروګرام دوه پړاوونو کې پلی کیږي چې لومړی پړاو کې څه باندې 1.5 میلیون کورنیو او دویم هغه کې 2.5 میلیونه بیوازله کورنیو سره مرسته کیږي. د دې پروګرام له مخې د افغانستان نږدې 90% کې خلکو ته وړه وریجې، غوړي او نور اړین توکي ورکول کیږي. ولسمشر اشرف غنی وویل د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام کې د فساد راپورونه ورسېدلي، خو په وینا یې دا ځل چاته د فساد اجازه نه ورکوي.
اما دلته یو اختیاریم لرم، یو تو زاینه را ته اطلاع رسیدلی و چې ولسوال صاحبان گوختل چې یو برخه د پیسې دوی ته لاړ سي. که مخ مې دې ولیده له پښو نه م ځلو د بېوازلو له پیسو نه که څوک ورته ګوري چې خپل جیب کې کېدي، دا نه یوازې ولس سره خیانت ده، دا خدای جل شانهو سره خیانت ده.
د ملي دسترخوان پروګرام ته نږدې 2.5 میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې په دوه پړاوونو کې لګول کیږي. د ملي اردو دوه سرتیری د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې ووژل شول. د قرباغ ولسوال محمد حنیف صدیقي ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیری نن سهار دندې ته روان و چې د قلی موسا په سیمه کې موټر سایکل سپرو ډزې پرې وکړې. د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د قرباغ ولسوال دا د طالبانو کار بولي. بل لور ته د پکتیا چارواکي وایي مرکز ګردیز کې نن یوې 14 15 تنه ټپیان کړل. د پکتیا د امنیت عامر لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل 14 ماسپښین محل د گردیز خار د دوهمی امنیتی حوزه اړوند د کابل گردیز پر عمومي سرک هغه محل وشو چې د ملي اردو کاروان له سیمې تیریده. اسدالله خالد د دفاع وزارت د نوماند وزیر او احمد مسعود اندرابی د کورنۍ چارو د نوماند وزیر په توګه معرفي شول. د ولسمشرۍ مانی د چارو ادارې پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې افغان ولسمشر نن په دې اړه جلا جلا حکمونه ورکړي دي. دغه دواړه پوځي او امنیتي څیرې له تیرو نږدې 2 کلونو راهیسې د یادو وزارتونو سرپرستان وو. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم د نوې کابینې یو شمېر غړي معرفي کړي، خو تر اوسه کابینه نه ده بشپړه شوې. ولسي جرګې له دې وړاندې ویلي چې د تر پنځه څلوېښت ورځنیو رخصتیو وروسته کاندیدانو ته د باور رایه ورکړي. ایران د هغې اوکراینی الوتکې تور بکس فرانسې ته لیږلی چې د دغه هیواد ځواکونو په توغندیو ویشتلې وه. دا مسافر وړونکې الوتکه د تېرې جنورۍ په 8 د تهران له هوایي ډګره تر پورته کېدو وروسته وغورځول شوه چې 168 کسان پکې ووژل شول. ایران هم منلی چې د دوی ځواکونو په تېروتنې سره دغه الوتکه غورځولې. د روسیې په لرې ختیځ ښار خبروفسک کې نن یو ځل بیا لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره چاند د خبروفسک د والي سرګی فورګال د راخوشې کېدو غوښتنه کوي. مظاهرې نږدې 15 ساعته دوام وکړ چې له 15 لس زرو تر 50 زرو کسانو پورې برخه پکې اخیستې وه، خو پولیسو د مظاهره کوونکو اصلي شمیر نه دی یاد کړی. فورګال د جولای په 9 نیټه ونیول شو او مسکو ته انتقال شو. پر نوموړي تور دی چې 2004 او 2015 کلونو کې یې ځینې سوداګر وژلي او یا د هغوی د وژلو امر ورکړی. 50 کلن فورګال پر ده لګېدلي تورونه رد کړي او د نوموړي ملاتړو ویلي دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او وروستی خبر دا چې د هند سینما وتلې ستوري ایشوریا رای بچن د کوویډ 19 ناروغۍ له کبله روغتون کې بستر شوه. هندي رسنۍ وایي د ایشوریا رای د کورنۍ څلور نور غړي هم کورونا نیولې چې د نوموړي خسر امیتا بچن، خاوند یې ابیشک بچن او لور یې ارادیا بچن دي. خپل امیتا بچن تیره اونۍ پر ټویټر ولیکل چې کورونا ویروس نیولې دی. له دې وروسته یې زوی ابیشک بچن هم پر خپل ټویټر پاڼه په کورونا ویروس د اخته کېدو خبر خپور کړ. په هند کې څه باندې 2 میلیونه کسان په کورونا اخته شوی او د دغه هیواد په سیاحتي ښار ګوا کې ورستیو کې بیرته بندیزونه ولګیدل.
تاسو زده رادیو ته غوږ یاست، ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ده. اوری چې کورونا وبا په هرات کې د زعفرانو کاروباریان په مالی لحاظ غیزمن کړي.
ټول مملکتو کې د زیانونه خلک ته رسیدلې، خو خامخا افغانستان چې زعفران به نشي کولی چې دې صادر کړي چې خریدارونه پکې نه وي، دننه خو موږ مصرف نه لرو.
دا هم اوری چې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامي برخو کې بدلونونه راوستلي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراض لیک لیږلی. ولسي جرګه وایي چې د اسد میاشتې له پیل سره د اوړي رخصتیو تضیې او د رخصتیو له تمامېدو سره به کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکوي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري چې تر شپږنیمو بجو دوام کوي. د زعفرانو کاروباریان وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سږ کال شاوخوا 8 زعفران له هرات څخه بهر ته نه دي صادر سوي. دغه اتحاده وایي چې د زعفرانو د پروسس ډیری کارخانې دیوالي سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال شاپور صابر د راپور په حواله له پریبا ظاهر څخه.
د افغانستان د زعفران کارانو ملي اتحادیه وایي د کورونا وایرس له خپرېدو سره زعفران چې د افغانستان سره زر هم مرتوي په خوانی بازار نه لري. د دغه اتحادیه په خبره ساش کال شاوخوا 8 زعفران نورو هیوادونو ته صادر نسول. زعفران کاران وایي په وروستیو 4 میاشتو کې د صادراتو بازارونه د افغانستان د زعفرانو پر مخ تړلی و چې له دې سره د زرګونو پروسس کوونکو او کاروباریانو کارونه په ټپه ودرېدل. د افغانستان د زعفران کارانو د ملي اتحادیه مشر بشیر احمد رشیدی د رادیو سره په خبرو کې د زعفرانو د یو شمیر پروسس کوونکو شرکتونو د بازار د کمیدو په اړه اندیښنه وشوه.
بالغ بر 3 ماه ما مطمئن هیڅ نو صادرات نه بوده و هنوز هم ادامه
په څه باندې 3 میاشتو کې هیڅ ډول صادرات نه شول. دا کار اوس هم دوام لري او د صادراتو کمی لیدل کیږي. زموږ صادرات عربي هیوادونو، اروپا او امریکا ته کیږي، خو څومره چې مشتمه درلوده چې روان کال باید صادر شوی وای لبد مرخه مش نه درلوده. اصلي لامل کووید 19 ناروغي و. لاری لاری چی بی باید د زعفرانو د پروسس کوونکو شرکتونو ملاتړ وشي څو د اقتصادي ماتېدو وژغورل شي.
حال از شرکتو شوه اینا نجات پیدا وکونند.
د هرات زعفران کاران سردار اغا او نصر احمد د حاصل ټولولو پر مهال د شو مارکیټونو هیله درلوده، خو اوس وایي د زعفرانو بیه چباندی 40 سلنه ټیټه شوې ده.
پروسه 50-60000
میفرد. روز اشکال مو هر کیلو زعفران له 500 تر 2000 افغانیو پلورل. ساشکل موږ له دیوالی کې دو سر مخامخ یو او له دولت څخه غوړی چې ملاتړ مو وکړي.
زعفران کارا باید دولت حمایت کنه.
دولت باید زعفران کارانو ملا وتړي او د پروسس او د غرض د محصولاتو لپاره په نړیواله کچه بازار ومومي.
دولت بزنه پیدا کنه.
په دې وروستیو کې د زعفرانو ودی د هرات په شار ولسوالیو کې په ځانګړي ډول د شوزو لپاره د کار کولو یو هیله رامنځته کړې وه. خو د صادراتو په نشتون سره به هغه میرمنې چې په دې برخه کې په کار بوختې وې هم پر کور کښېني. د افغانستان د لویدیځ زون د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو چارو خونې مشره مریم جامی احمدي وایي چې د نارینه و پرتله شوزو د زعفرانو د صادراتو په کموالي کې ډېر زیان لیدلی دی.
تمام خانمایی که زعفران داشتن و برداشت
دوی ټول هغه میرمنی چې زعفران درلودل او لغپل زمکو څخه چې محصولات اخیستي وو په مجموعي ډول 3 سلنه وټوانې د لغپل زعفران وپلوري. د نورو زعفران پاتې دي او زیانمنې سوي دي.
ضرر مواجه شوه.
هرات د افغانستان نوی سلنه زعفران تولیدوي. د دې ولایت کرنې ریاست مسولین وړاندوینه کوي چې په روان کال کې د دې شهر د زعفرانو حاصلات شلټه نوي. د دې ریاست د پلان مدیر عتیق الله رومل خبرداری ورکوي چې که د زعفرانو صادرات بیا پیل نسی به ډیره ټیټه سي.
افداتون برداشت محصول که در هرات داشتیم
ولستنه محصول چې له هرات څخه لرو ډیره صادر شوی نه دي. یعنی په وروستیو 15 یا 16 میاشتو کې چې د کورونا وایرس خپور شوی اصلا زعفران صادر شوی شوی ندی. اوس اروپایی او عربی هیوادونو ته صادرات رو رو پیل شوی دی. که ده تیر کال زعفران صادر شی نو پا مارکتونو که تقاضا شته او که مارکت مشبووی در راتلون که فصلونو لپاره گمان نکوم چه خ مارکت ولرو.
اوس مهال د افغانستان یو کیلو زعفران تر 40,000 افغانیو په لږه بیه خرڅیږي. هند د افغانستان د زعفرانو تر ټولو لوی پیرودونکی دی او د افغان زعفرانو څخه باندې 80% دغه هیواد ته صادریږي. دمګړې د کورونا وایرس له کبله نورو هیوادونو ته د زعفرانو د صادرولو د بیا پیلېدو کوم څرک نسته، خو زعفران کران د خپلو زیانونو د بیرته راګرځولو په هدف په دې هیله او هڅه دي چې د محصولاتو د مارکیټ لپاره یې زمینه برابره سي.
اومردل چې کورونا وبا په هرات کې د زعفرانو کاروباریان اغیزمن کړی دی. په هرات کې د متخصصانو ټولنې لغړی محمد شفیق شهیر څخه مې د امریکې په بل کې پوښتنه وکړه چې کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د زعفرانو صنعت ته څومره مالی زیانونه اړولي.
تر اوسه خو زیان معلوم نه دی، خو ارزښت دې لږ سوی بین المللي بازارو کې ورته خریدار نسته، نو دا ورباندې تاثیر کړی دی. خو اوس د دې د کښت د برداشت فصل نه دی، دا 15 میاشتې بعد د برداشت فصل رسیږي. اوس دومره اساسي زیان فقط صرف دې دی چې قیمت کم سوی.
او شهید صاحب زموږ سره راپور دی چې تقریبا اته د ټونه زعفران له هرات څخه چې په پام کې و نور هیوادونو ته صادر سي نه دي صادر سوي، چې دا هم یو اقتصادي ضربه ګڼل سوي ده. دا دقیقه ده؟
او ځکه چې خو د تیارې دغه اسانتیا نسته، لارې بندې دي، ډېر زیات خریدارو په ډیلي کې و، په اروپا کې و، په امریکا کې و، خو هلته هم اوس د کرونا د کبله بازارونه بندې دي، خلکو اقتصاد خراب شوی دي. دا طبیعي خبره ده، ټول مملکتو کې د زیانونه خلکو ته رسیدلي. خو خامخا افغانستان هم چې زعفران نه شي کولی چې دی صادر کړلته شي، خریدارونه په کې نه وي. دننه خو مونږ مصرف نه لرو، خصوصا مونږ زعفران چین کې ښه بازار درلوده، خو هغه بالکل بند. دا ټول تاوانونه دي چې مونږ ته رسیدلي.
او د سیمې په نورو هیوادونو کې تقاضا نشته د افغانستان د زعفرانو لپاره؟
تقاضا هم وي، صادرولو لپاره اسانتیاوي نسته، لارې بندې دي. دا مسلې لږ سال سي بیا خامخا پیدا سي، خو اوس بالکل نسته، بازار په ټپ درېدلی.
که دغه زعفران چې راټول سوی دی شاوخوا ته ټونه، که دغسې پاتې کېږي خرابېږي، زیان مرسېږي، څه ورباندې کېږي؟
خرابېږي نه، خرابېږي نه، د دې خاصیت دی چې زر نه خرابېږي. نو کولای شي چې بازارونه بیرته خلاص شي، بیا دا صادر شي، خو قیمت یې ډېر کم شوي.
اوس خو پروازونه بیرته شروع شوي دي الوتنې افغانستان، دوبۍ، دغه راز د ترکیې او نورو هیوادونو ترمنځ، نو فکر نه کوي چې دا ستونزه به هم حل شي؟
خو خامخا مونږ امیدوار چې دا پروازو چې شروع شوي دي هغه مملکتو هم به قرنطینه ووځي، بازارونه خلاص شي، مارکیټونه خلاص شي. هلته هم اقتصادي ستونزې شته په دورو مملکتو کې. د دې دپاره دا لوکس شی دی نه، دې لپاره به خریدار ډېر زیات منئ.
محلي حکومت او په خپله په کابل کې چارواکو ستاسو سره څه همکاري کړې ده، یا تاسو د خپل ستونزه د هغوی سره شریکه کړې؟
هغوی دې باندې خبر دي، خو دوی څه بو کې دلته خو اوس آزاد بازار دي، د دولت حکومت نشي کولی، تصدیې هم نشي کولی، د لارې هم د په لاس کې نه دي چې خلاص کړي. خو بس په خبره کې بیا لږ څه ملاتړ کوي، خو په عملي ساحه کې دوی د لاسه څنګه کېږي چې بازار په بین المللي مارکیټو کې نه وي، په کې خریدار به نه وي. دوی خو دولت نشي کولی چې هلته خریدار پیدا کړي.
بلې، په زیاتو ولایتونو کې زعفرانو د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، یا یو ښه بدیل ورته ګڼل سوی دی. نو فکر نه کوي چې په هرات کې داسې اندېښنې شایي موجودې وي چې یو ور بیا خلک د کوکنارو کرلو ته مخه
نه
کړي؟
نه، هرات کې دومره کوکنار نه و، یوازې په شیندن کې لږ څه و. نه، هغه خلک چې لاسې بس کړي دي د کوکنار نه، زه فکر نه کوم چې خو د طبیعت قیمت هم بیا هغه دپاره هم بازار نشته. نو نه، زعفران خپل ځای نیولی، مونږ امیدوار چې داسې ونیسي انشاءالله.
په هرات کې د متخصصانو ټولنې غړی محمد شفیق شهیر و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراضیه لیک لیږلی دی. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې دا خبره د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر دوی ته کړې ده. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ او اسادآباد په جنوب سیمو د پاکستان له لورې توغندیز بریدونه وسول، د افغانستان ولس جرګې په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د شنبه په ورځ د دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست مسؤلین خپلې ځانګړې غونډې ته وربللې وو. د خلکو استازو د پاکستان له لوري د توغندي زوبریدونو او د ډیورن د فرضي کرښې د اوږدو په صفري نقطه کې د تاسیساتو جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د ستونزې د هواري غوښتنې کیسول. د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازای وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د خلکو استازو ته وویل چې افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي اعتراضي لیک استولی. د ولسی جرګې په دغه ځانګړي ناسته کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی، لوی درستیز ډاکټر یاسین زیا او د ولایتونو په چارو کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال ګډون کړی و. بلخوا د جمعې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ په صفري نقطه د پاکستاني توغندي زوبریدونو په اعتراض یوه اعلامیه هم خپره کړې او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په یو برخه کې پاکستانی چارواکو ته په خطاب کې راغلي و چې د داشان بریدونو دوام به ناوړه پایلې او د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیز ولري. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د پاکستان د لوري د توغندي زوبریدونو له ډیپلوماټیکو هڅو وروسته په فوري ډول ودرېدل او د لاکړکېچن وضعیت له رامنځته کېدو مخنیوی وسه. په ورته وخت کې د کونړ د ولایتي شورا غړی محمد ساپای هم له دولت غواړي چې دا ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ډیورن فرضي کرښې په صفري نقطه کې له جګړې وروسته پاکستان د کونړ په ځینو سیمو راکټي بریدونه وکړل چې د رسمي شمېرو له مخې په سرکانو ولسوالۍ او مرکز اسدآباد کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اته ملکیان ووژل سول او یوولس نور ټپیان سول.
د رحمت الله افغان راپور مو واورید. د افغانستان جمهوری ریاست له 240 میلیون ډالرو د زیاتې بودیجې په ځنګړي کولو سره د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړ. د دغه پروګرام په لومړي پړاو کې به پر 1.6 میلیونو کسانو خوراکي مواد وویشل سي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي چې دغه پروګرام څخه به د افغانستان 90% خلک برخمن سي. دیوان نادر راپور لري.
ملي دسترخوان بېوزلو ته د حکومت لخوا د مرستې رسولو تازه پروګرام. د افغانستان ولسمشری مانی د کرونا وایروس د لاخ پریدو د مخنیوي په هدف خار بند او په ګرځیدو را ګرځیدو د بندیز پر مهال اړو کسانو ته د نانوایانو لاري د پخی ډوډۍ د ویشتر پروګرام رسته اوس د ملي دسترخوان په نوم یو نوی پروګرام د پایل خبر ورکوي. د افغان ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش د شنبه پورس په ار کې به خبري ناسي ته په خبرو کې د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د حکومت لخوا اړو کسانو ته د مرستې رسونې په برخه کې ستونزې ومنلې او له ملت یې بخښنه وغوښته. ښاغلي دانش وویل د ملي دسترخوان د پروګرام پایل د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول مرستو ته د اړو کسانو لپاره د مرستې رسونې په برخه کې یو ستر ګام دی.
حکومت دنده او مسؤلیت د هیواد د شریفو خلکو په وړاندې تر دې زیات دی چې ترسره کړی دی. له همدې امله له خلکو بخښنه غواړم.
په ورته وخت کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په دغه ناسته کې د دغه پروګرام د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه وویل.
دا پروګرام به په دوه پړاوونو کې پلی شي. نن چې کوم پړاو اعلانېږي د افغانستان 24 ولایتونه، 132 ولسوالۍ، 2,806 نوي کلي په کې شامل دي. په مجموعي ډول 1.8 میلیونه کورنۍ پکې په پام کې نیول شوي دي.
ښاغلی سالی زیاته کړه چې د ملي دسترخوان پروګرام دوهم پړاو کې 24 ولایتونه، 215 ولسوالۍ او 3500 کلي پکې پام کې نیول کیږي چې په ټوله کې به دا مرستې 2.5 میلیونه کورنیو ته رسیږي. د ښاغلي صالح په خبره د پروګرام د لومړي پړاو د پلي کېدو لګښت 6.8 میلیونه ډالره او د دوهم پړاو 1.5 میلیونه ډالره دي. د معلوماتو له مخې دې خوراکي کڅوړو کې اوړه، وریجې، لوبیا، غوړي او صابونونه شامل دي چې د افغانستان 90% خلکو ته به وویشل شي. ولسمشر غني په دې ناسته کې وویل د دې پیسو ډیری برخه له تخنیکي پروګرامونو اخیستل شوي او پراختیایي پروژې به له ستونزو سره مخ نه شي.
یو څو ځایونه راته اطلاع رسېدلي وه چې ولسوال صاحبان غوښتل چې یوه برخه د پیسو دوی ته لاړ شي، که مخ مې دې ولیده له پښو نه هم ځلو د بېوزلو له پیسو نه که څوک ورته ګوري چې خپل جیب کې کېدي، دا نه یوازې ولس سره خیانت ده، دا خدای جل شانه سره خیانت ده.
د ښاغلي غني په خبره دا مرستې به لومړی د ملي پروګرام چې اوس د ښاروندې د میثاق په نوم یادیږي ورسیږي. د کرونا وایروس له امله د ځپل شویو اړو کسانو سره د مرستې دا نوی پروګرام داسې مهال اعلانیږي چې د افغانستان د عامي روغتیا وزارت د خبر له مخې د کووید-19 ناروغۍ سره د ښې مبارزې په هدف کابل او ولایتونو کې روغتونونو ته 1500 د تنفس مصنوعي دستګاوې او وینټیلاتورونه ویشل کیږي. د عامي روغتیا وزارت نوماند وزیر احمد جواد عثماني وایي په پام کې ده چې دا دستګاوې د افغانستان ټولو 30 ولایتونو ته وویشل شي. ښاغلي عثماني خبرداری ورکړ که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، د کرونا وایروس د خپرېدو دوهمه څپه به وویني. د دې وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 30 ساعتونو کې د کرونا وایروس 130 نوي مشکوکو پیښو 6 یې مثبتې ښودل شوي، چې له دې سره د کرونا وایروس د ټولو مثبتو رسمي پیښو شمیر 15290 ته رسیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
طالبانو د سولې د خبرو او د خپلو جنګیالیو د ښې ادارې کولو لپاره په خپلو سیاسي او نظامي برخو کې بدلونونه راوستلي دي. دا چې دا بدلونونه څه دي، فیروزه عزیزي براته وایي.
طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په پلاوي کې یو شمېر نور کسان هم اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټکه او چارې به یې منظمې شي. اسوشیټیټ خبري آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې 4 کسان اضافه شوي او امیر خان متقی بیا د پلاوي له ترکیب لری سوای دی. دغه خبری آژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکلی چې مولوی عبدالحکیم د دې ډلې د نوي قاضي القضات په توګه ټاکل سوای او مولوی ثاقب چې د دغه ډلې مخکینی قاضي القضات و د دغه ډلې مذاکراتي ټیم ته ورغلی دی. بل خوازین سیاسي شنونکي چې د طالبانو سیاسي فعالیتونه څاري وایي په تازه بدلونونو سره به د طالبانو لولوري د سولې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ راسي. د دې ډلې محمد حسن حقیار آزادي راډیو ته وویل
زګړل چې د سولې پروسه دا به خبر مخدم روان دي. دا تغییرات د سولې پروسه سره د طالبانو جديت تعهد د ژمنتیا او سولې د پروسه د ګړندي پرمختګ معنا باندې ده. زه باورم چې دا کار د سولې پروسه د مشر سره ممکن د ډېر د باورته ګرونو څخه ګټه ورته کوي.
د اسوشیټیټ خبري آژانس پر راپور کې د ملا عمر د زوی ملا یعقوب چې ډېر سکاله عمر لري د نظامی څنګ د مشر په توګه ټاکل کېدو ته هم اشاره شوې ده. د راپورونو له مخې طالبانو دا بدلونونه ذکر راوستي چې په خبره د دغه ډلې نظامی او سیاسي برخې دواړه کنټرول سي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سولې لپاره ژمنتیا نه لري. طالبانو په خپلو دغو دواو برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوړي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړي دي. کابل په دې وروستیو کې د افغان سولې په برخه کې د درې پرله پسې ویډیو کانفرنسونو کوربه و. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان د تاوتریخوالی کم او بین الافغاني مذاکراتو ته زر تر زره زمینه برابره کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل وایي طالبانو لا هم جګړه جاری ساتلې ده.
د افغانستان خلکو دولت او نړیوال ټولنې طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې هغوی اوربند وکړي او افغان وژنه پای ته ورسوي. دوی برعکس جنگ انتخاب کړي، افغان وژنه یې جاري وساتله او یوازې په تېره میاشت کې 420 بې ګناه افغانان چې ښځوکشنه پکې شامل وه شهیدان او زخمیان کړل.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځلونو ټینګار کړی چې دوی د تېر په پرتله 40% جګړه راکمه کړې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل په داسال کې چې په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي. طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي. په اسلام آباد کې مې د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبریال طاهر خان څخه د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې دا بدلونونه ولې راوستل سوي.
اولنی بدلونونه خو د مذاکراتي ټیم دي چې سلور مهم د طالبانو مشران سیاسي دفتر په مذاکراتي ټیم کې غي شامل کړی شوی دي. طالبانو خو په اصولي توګه مونږ ته چې کوم د طالبانو د ډیر ادباري کوي سرچینو لخوا معلومات راکړي شوی دي، نو د اصولو کې په دې باندې اتفاق هم کړی دي چې بین الافغاني مذاکرات د شروع شي. او د طالبانو کې دنه د دینی عالمانو نه اکثر رجوع کوي مهمه مسله تا او شیوخ ته دی وی ناغینه هم اغیم خبر کړی شوی دی. نو د مذاکراتي ټیم کې چې د سلور نور چې یو پکې شیخ عبدالحکیم دی د طالبانو چې کوم خپل داغي عدالت ته داغي محکمه ده ستره محکمه دی وته وی مشر قاضی دی نو هغه شامل کړی شوی دی. د غرنګي د ننګرهار په خوانی والی مولوی عبدالکبیر طالبانو په واکمنه کې چې د طالبانو مشر قاضي او د ستر محکمې مولوی ثاقب او د سره د مولا عمر یو ډیر نږدې ملګری دغه محافظم پاتې کړ مولا شیرین. او سو میاشتې مخ کې کله چې د مذاکراتي ټیم یو غړی امیر خان متقی هغه واپس د ټیم نه لری کړی شو، نو هغه وخت کې شیخ محمد قاسم په نامه باندې بل د شورا غړی هم دې کې شامل کړی شو.
د طالبانو په مرکزی هیئت کې چې ویل کېږي شاوخوا شلتنې غړي دي، اوس د رهبری شورا د غړو شمیر څو تر رسیدي ځکه چې ځینې نوي کسان هم ور زیات شوي دي.
اوس چې کوم د مذاکراتي ټیم د طالبانو په قطر کې شل کسان دي، نو په هغه کې دیار لس د طالبانو د رهبری شورا چې هغه د دوی مهمه فیصلې کوي او اختیارات ولغې سره وي، نو دا غي غړي دي. موږ چې کوم طالبانو نو اوریدلی دي، نو هغه دادي چې د طالبانو مشر غواړي چې دغه با اعتماد خلک ته په مذاکراتي ټیم کې وي، ځکه دا بین الافغاني مذاکرات طالبان هم د امریکای د سولې د هوکړې نه هم دوی زیات وته اهمیت ورکړي چې د افغانستان د سیاسي مستقبل خبره ده، د طالبانو د مستقبل خبره ده. د طالبانو مشر او د شورا غړي غواړي چې فیصله کیږي، نو چې هغه د دې په نظر باندې سمې فیصلې وي کیدی شي د نوې خلکو په شاملولو کې یو دغه یو نظر وي چې د طالبانو مشر په دې باندې مطمئن وي چې څه فیصلې دوی کوي. نو یو خو به دې ته د ماضي په شان د هرې فیصلې د پاره به تپوس نه کوي، او چې کومه فیصلې کوي نو کیدی شي هغه د طالبانو مشر په غي باندې مطمئن ښکاري، نو کیدی شي دغه پکې بل دا کنټرول خبره هم وي چې دیبا د طالبانو مشر ته اوس د شورا غړي چې پکې زیات شروع دی باغی ته لکه براه راست هغه ته جواب دی هم وي.
دا بدلونونه د بین الافغاني مذاکرو په درشل کې راوستل کیږي. فکر کوي چې طالبان به اوس د سولې په خبرو کې واحد دریځ لري. مخکې خو ویل کېدل چې د دوی پوځي څنګه د سولې د هڅو ډیره پلوی نه کوي او ډیر ټینګار یې هم پر جګړې دی.
په مذاکراتي ټیم کې سیاسي مذاکراتي ټیم کې چې د شورا غړي زیات شول په شلو کې دیار لس، نو د دې هم دغه مطلب خستل کې دی شي چې د طالبانو مشر او طالبانو شورا دا غواړي چې فیصلې د داسې وکړي چې د طالبانو هغه موقف او دریز هغه پکې لکه هغه پکې واضحه روحانوی. مخکې داسې وریدل چې کله طالبانو په قطر کې د زلمی خلیلزاد لخوا د صدر ترامپ د ولسمشر ترامپ لخوا چې کوم دعوت شو هغه دی قبول کړي، او نو په هغه باندې شورا به خفه شوی و. دا ګس په میاشت کې تیر کال بیا مخالفت شورا او کو چې دوی به سفر نه کوي واشنگتن ته، سره دې چې وروسته خو بیا په سپتمبر کې چې کله خبرې صدر ترامپ او درولې نو بیا هغه سفر سم فسخ شو او نه شو، لیکن مخالفت شو. داسې مونږ اوریدل لیدلی وو چې د شورا غړي زیات وي فوجي کمانډانانو په اعتماد هم وي. تاسو ته به یادیږي چې کله د ګوانتنامو نه 15 بندیان خوشی شول او وروسته بیا غي په مذاکراتي ټیم کې شامل کړل شو. هغه وخت کې دا ویل شوی و چې اوس به د خلکو اعتماد نور هم زیات دي ځکه په هغه کې د طالبانو پخوانی د فوج مشر هم وو. دا یو دغه پکې بلم وي یو میسج ورکوي چې داسې خلک ورشي د طالبانو مشران پخوانی مشران د ملا عمر د وخت مشران. نو دا خو یو میسج نظامی کمانډانانو ته او چې څوک جنګیالي هغې ته هم وي چې د هغې په دې مذاکراتي ټیم باندې هغه اعتماد هغه ورپسې نور لوړ شي او زیات شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.